سلامونه او ستوري مسی وخت د ماجګر 15 بجې سوی نن د سیشن بي ورځ د 2018 کال د مارچ 28 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې نه ساته خبرونه په ورستي خبري کړي چې مزا عبد الحی کاکړ هرکلی کوم کله د روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو امریکا افغانستان او په برسلز کې د 14 پاړه ریپورتونه څېړنې او مرکې لرو او په د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې باندې ساجمل خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د بیلجیم په برسلز ښار کې چاودنی شوې چې پکې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي دي. د نیټو پوځیانو کمانډان له پاکستانی پوځ مشر سره د سیمې په امنیت خبرې کړې دي او په ننګرهار کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 8 وسله وال وژل شوي دي. دا خبرونه تفصیل. نن د برسلز په زوینتم هوایی میدان او بیا په میټرو سټیشن کې چاودنی شوې چې پکې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز مایکل دا بریدونه د تشدد او ظلم ډک بللې دي. نن سهار دوه چاودنې د هوایی میدان د مسافرو رتلو په ځای یا ډیپارچر حال کې وشوې او بیا بله لا غرستو د اروپای ټولنې د ادارو سره نږدې په مالبیک سټیشن کې وشوه. د پیښې یو عیني شاهد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل. په برسلز کې هوایي ډګر او د عام ولس لپاره ترانسپورت بند کړل شوی دی. بل چا خبرې جان سویلی دي چې د چاودنو تر مخه د ډزو اوازونه او په عربی کې نارې اورېدل شوي دي. الته د اروپایي هیوادونو مشرانو په برسلز کې په هوایي ډګر او میټرو سټیشن د خونړي او بریدونو غندنه کړې ده. د سویډن وزیر اعظم نن په یو بیان کې ویلي دي دا برید د جمهوري اروپا پر ضد شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې پر خپلو خپلواکو ټولنو به چرته هم داسې ترهګر بریدونه ونه مني. د روس د کرملین دفتر لخوا په یو بیان کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا ویل شوي دي چې داسې ظالمانه اقدامو په سختو ټکو کې غندنه کوي. الته بیا د ډنمارک، نیدرلینډ، فرانس او جرمني مشرانو هم د برسلز د بریدونو غندنه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د بشري حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې یا تکړه قبایلي خوند تنظیم ویلي د اف سی آر تر قانون لاندې تر ټولو زیات د قبایلي سیمو ښځې متاثره کیږي او د هغوی حقونه له پامه غورځول کیږي. تکړه قبایلي خوند تنظیم نن پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال قبایلي سیمو د اف سی آر د قانون ختمولو یا د سیمو کې د ښځو د حقونو لپاره یو قرارداد وړاندې کړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې وسلوال به بیا منظم کېدو ته نه پرېښودل کیږي. د ولسمشر له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې ممنون حسین پرون د جنوبي وزیرستان وانا ته تللی ولته موجودو پوځیانو سره ولیدل. نوموړي په دغه موقع ویلي د بد امنۍ له وجې نه یوازې د پاکستان معیشت ته زیان رسېدلې بلکې په لکونه قبایل هم بې کوره شوي دي. هلته د قبایلي سیمو نه بې کوره شوو ځینو کسانو بیا نن مشال لیډیو ته ویلي چې باید دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د غوس ماموریت نوی کمانډان جنرال جان نیکلسن پرون د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو د ادارې ISPR لخوا په خبرې شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې پینډه کې شوې د ملاقات کې دواړو پوځي مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو په ډیورنډ کرخه د امنیتي هم آهنګۍ په اړه بحث کړی. چارواکي وایي د رستیو کې په قبایلي سیمو کې بارانونو 8 کسان وژلي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شان مشال لیډیو ته وویل چې د وژل شوو کورنیو او هغو قبایلو ته به چې کورونه ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي.
یو کمپنسیشن پالیسی ده په هغه کې چې د چا کور پوره را پرېوځي یا نیمګړې را پرېوځي په دې کې که څوک وفات شي نو د هغه لپاره ځان نه بیا یو پیکیج دی. فولي ډیمیج کورونو لپاره چې 4 لاکھ روپۍ دي او د پارشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپۍ دي. څوک وفات شي نو هغه د مخکې 3 لاکھ روپۍ ورکوي. داسې انجلیش شټو شي نو 1 لاکھ روپۍ ورکوي. چې کوم دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي په دې سپیل کې کنه. نو همدغه چې کوم د ګورنمنت پالیسی ده د هغې پالیسی لاندې به دې خلکو ته ټول پیکیج ملایي.
په همدې حال کې لکبلی سیمو څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو چې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې په کیمپونو کې ژوند کوي. نن یې مشال ریډیو ته وویل چې مرستو ته سخته اړتیا لري. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په ننګرهار کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې اته وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې پرون د کوټ ولسوالۍ اړوند خوړګې سیمه کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو سره په یو موټر کې ناست اته وسلوال وشلې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندي ډونلډ ټرمپ وایي امریکا باید د نیټو پوځي سازمان ته په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. ډونلډ ټرمپ چې د دې ګوند مخکښ کاندي دی واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته پرون وویل دا یقیني خبره ده چې امریکا نور د دغو خرچو وس نه لري. نیټو ورته ډیره ګرانه پرېوتلې او دا صحیح خبره ده چې امریکا پر نیټو اروپا خوندي کوي خو ډېرې پیسې هم لګوي. تېر کال په نیټو کې د امریکا د پوځي لګښتونو اندازه 20% وه. د شام تاریخي ښار پالمیرا په شاوخوا کې هغه مهال نښتې شروع شوې چې د روس د هوایي بریدونو ملاتړ لرونکو شامي ځواکونو له داعش وسلوالې ډلې څخه د دې ښار د نیولو لپاره جګړه پیل کړه. نښتې پرون د پالمیرا ښار چې د مې میاشتې راهیسې د داعش په ولکه کې دي په څلورو کیلومتره کې پیل شوې. د شام ځواکونه ملیشي د روس او شام د الوتکو په ملاتړ د دې میاشتې له پیل راهیسې د یونیسکو لخوا په نړیوال میراث کې شمارل شوي دغه ښار خواته د ورتګ هڅې کوي. وروستۍ خبر ده چې نن د هند په موهالي کې د کرکټ په شل اووریز نړیوال کپ کې د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه کیږي. دا میچ به د پېښور په وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. پاکستان تر دې مخکې خپل یو میچ له بنګلادیشه ګټلی او بل یې د هند نه بایللی دی. د خبرونو پای او ستاسو زموږ همکار احمد الله د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105.45 روپۍ اخیستل کیږي او 105.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.80 روپۍ، یو پاونډ 150.40 روپۍ او 151 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28.50 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو سعودي ریال 8.85 روپۍ او 8.90 روپۍ، یو افغانۍ 1.45 روپۍ او 1.56 روپۍ او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور او بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28 او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا نساج مل اوریدل د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړی. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په نننۍ ورستی خبري کړي کې د جن نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د بلجیم په برسلز کې نن 14 شل کسان وشل دي. د قبایلی خوندو د غیر حکومتي تنظیم نن په پېښور کې د اف سی آر د ختمون پاړه یو قرارداد وړاندې کړی دی.
23 مارچ 1940 کے لاہور کے چپ قرارداد پاس شو اگے پر نتیجے کے پاکستان کو آزاد شو مونگ بکل آزادی گو دے اف سی آر نا.
پاکستانی ولسمشر د جنوبی وزیرستان مرکز وانه سفر کړی او هلته ویلي چې د بیوروکراسو کسانو ستنیدل روان دي. خو استازي څو خو د متاثرینو استازي څوای
مونږه د صدر صاحب نه دا اپیل کوي وا عزت او واپسی مونږ نه درشي. مونږه په جماعت کې تر اوسه پر دای نه یاخسي چې مونږه به عزت د طریقا سره څنګه واپسی دا.
او په کابل کې به په لومړي ځل د وې اقتصادي هیوادونو استازي سره لسبا د ورځنی غونډه کوي. افغانستان له دې څخه تما کوي
پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې پر راتلونکو دوه کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ هیوادونو سره همکار پاتې.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. خو پایل کو د برسلز له چاودنو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د برسلز هوای ډګر او میټرو کې چاودنو شل کسان وژلي او 15 ډیر شي ټپیان کړی دي. د هوای ډګر ترڅنګ په برسلز کې اورګاډي هم تړل شوی دي. د برسلز سافتینم یا زاوتینم هوای ډګر تر دوه چاودنو وروسته تړل شوی دي. د بلجیم پولیس وايي په چاودنو کې شل کسان وژل شوي او 15 ډیر شي ټپیان دي. چاودنې بلیجا خبري اژانس ویلي چې ډیپارچر حال یعنی د ایرپورټ تونکي سورلی لار تر چاودنو مخکې د ډزو اوازونه او پاربي کیناري اوریدل شوی دي. خبری ویب سټ خبره کړي تصویرونو تر مخه د ټرمینل له تعمیره لوګیره خيجي او شیشه ماتي شوی دي. یاد دی چې تر دې څلور ورځې مخکې په پاریس کې د نومبر میاشتې د هغې حملې یو مشکوک تن سلا عبدالسلام په برسلز کې نیوسوي چې یو سل او دیرش کسان پکې وژل شوی وو. دا چې په برسلز کې حالات څه دي په دې اړه مو هلته میشت یو افغان بریالی ویاړ سره خبرې کړي او هغه د هغه ځای حالاتو په اړه راټول
ودری ورځی وړاندې دی. یو معلوم کس چې عبد صالح عبد الله په نامه یو کس دی د هغه دی نیولو په خاطر باندې په هم دغه برکسل په مولمبیک کې عملیات وشول او دغه دی نیول نو وروسته دا د دوه ورځې وړاندې نن په وای ډګر کې هم ځینی چاودنی رامنځته شوی چې په هغه کې ځینی کسان طلب شوی دي. لاغي وروسته بل چاودنه په ملا دغه کې د میټرو په دغه کې د میټرو په میټرو کې داخل د میټرو کې رامنځته شوی ده چې دا اوس د برکسل د خار ټول میټرو ګان یو زیات سرکونه د خلکو په مختلف شوی دي. خار له خلکو خالی ښکاری او پولیس دي نور امنیتي ګواښونه یا د نورو دغه سپیخو خبرداري ورکړي د خلکو ته اکثر ته ویل شوی دي چې کورونو ونوځي یعنی په کورو کې پاتې شي چې امنیتي وضعیت ترنګل لري.
یعنی تاسو چې اوس وتل غواړي یا تاسو ووځي یا تاسو چې شار کې ګوري هغه سي ګڼه ګڼه ده لکه په خوا چې وا کنه اوس ځین خاص سیمو کې لارې کوڅې باندې د نور ژوندادي روان دي.
نه په د برکسل په شاوخوا سیمو کې خوش ژوند دادی روان دي. البته د برکسل په داخل کې خصوصا د میدانوي په شاوخوا کې د غسیمه د ځوانتین په نامه یادېږي په دغه سیمه کې تر ملمبیکا پورې په ځینو د ګڼګونی په سیمو کې په دغه سیمه کې خلک نخ کاری دوکانونه تړل شوی دي او سرکونه بیخي تشت دي. یوازې پوځي موټر او پولیسو بلانسونه او ځینې دغه کسان لیدل کیږي هغه کسان چې د کارونه کوي.
اخیری پوښتنه ده چې دلته یعنی که داسې یو پیښه کیږي نو هغه خلک چې هغه دلته میشتي او بهرنیان دي لاغو سره هم هغه سي اندیشنه ای چې د بلجیم له خپل اصلي وګړي سره وی کنه دغه سي پېشي هغه کوم ویروس سره مخامخ هیڅ کوم بهرنیان وی
فکر کوم لاغه کسان سره چې بهرنیان دي او خصوصا د اسیایي هیوادونو راغلي دي دغه سره دوان دي خني یا د بلجیم د خلکو نه اندیښنه زیاتیږي. یو خپل د امنیتي ستونزې دي چې لکه څنګه چې د بلجیم خلک پکې طلب کیږي د سدام طلب کیږي. او دویمه خبره ده چې دلته د عمومي دغه نېشنالستان چې ورته وي یا پیسې پاکستان چې د دوی وضعیت له خصوصا تور وېختانو سره دلته نور نه وړه کیږي. ورس پر ورځ دوی تر سره تعصب زیاتیږي او ورس پر ورځ دوی ته په ځینو سیمو کې پټې تستر کېدل کیږي. په هر لحاظ اقتصادي لحاظ په ټول لحاظونو دلته ستونزه زیاته ده. یعنی نسبتا د بلجیم د خلکو نه هغه خلکو ته چې بهرنیان دي هغوی ته اندېښنې نور هم زیاتېږي. دغسې پېښو تاثیرات هم په هغوی ډېر بد.
دا په برسلز کې یو افغان اوسیدونکی بریالی ویاړ چې له مشاله ډو سره خبرې کولې. اوس هم بیرته ځو قبایلي سیمو ته. د قبایلي سیمو یو غیر سرکاري تنظیم تکړه قبایلي خوندې نومېږي. دوی نن په پېښور کې یو خبرې غونډه کړې او په دې کې د اف سی آر د قانون د ختمون په اړه باندې یو قرارداد منظور کړی دی. غونډه کې د قبایلي سیمو له لسو زیاتو ښځو هم ګډون وکړي او په یادو سیمو کې د عدالتي نظام تعلیم او د صحت د اسانتیا غوښتنه وکړه. ځلاند یوسفزای په دې اړه رپورت لري.
د تکړه قبایلی خويندو مشر شاهد شاه د خبري غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل چې څنګه په دې رښتم مارچ د پاکستان د جوړولو لپاره قرارداد وړاندې شو هم دغه ډول دوی قبایلی سیمه او په خاصه توګه قبایلی خزی له اف سی آر د آزادولو لپاره یو قرارداد وړاندې کړو.
23 مارچ باندې 1940 کې لاهور کې چې قرارداد پاس شو هغه په نتیجه کې پاکستان خو آزاد شو. مونږ به کله ازادي ګو د اف سی آر نه د انګريزانو دی تور قانون نه نن دای راغوندی د قرارداد د پدوت لپاره چې مونږه اومه آزاد کړي.
لباجوړه راغلي نصيحت وایي چې اف سی آر د بشري حقوقو ضد قانون دی خو تر ټولو زیات پکې د خزو حقوقونه تر پخو لاندې کیږي.
خزه خپل حق نشي غوښتلی چې عدالت ته لاړ شي. عدالت پکې نشته دی، وکیل پکې نشته دی. نو مونږ لکه دا غواړو چې په پېښور کې د عدالت تشیت لې د نوخار د شیت لې هغه د خپل حق غوښتي شي. نو مونږ هم دا غواړو چې مونږ تم دغه سي د اف سي ار ختم شي، چې مونږ خپل حق غواړو، عدالت ته شتلې، وکیل راته یي.
د مومندو جنسي سکینه رحمان وایي چې دوی په قبایلي سیمو کې تعلیم او پرمختګ غواړي، خو د اف سي ار قانون تر شتونه پورې تعلیم او پرمختګ ګران دی.
مونږ سکولونه غواړو، منگا کالجونا غواړو، منگا پاسپتالونا غواړو، منگ سڑک پاخه سڑکونا غواړو، او منگا ایجوکیشن غواړو چې منگ ته ایجوکیشن ملاو شي. سړی خو به پېښور ته راشي او تعلیمونه به وکړي، ښځه خو پېښور ته ورپسې نشي راتللی. که نه چې هغه کوم تشتې سکولونه دي هغه هم لاړ وران شو. کوم یو استاد چې پکې کښېنئ نو هغه په میاشتو میاشتو کې چېرته مخ نه راړئ. ولې دا دا چېرته علاقه غیر نه وه، نو دې ځای ته به هم ته په هر د پاکستان د هر سیمې په شان به دې ځای ته استادان بند تللی، ډاکټران بند تللی او نور دغه بند تللی.
وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر کال د نومبر په اتمه نیټه د خارج چارو د سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. د کمیټې کار د قبایلي اولس سره د مشورو وروسته د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د سرنګوالي په اړه تجویز وړاندې کول دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شوړ به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیره هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی و، هلته له فوجیانو سره لیدلی و او پر دې موقع باندې له مشرانو سره هم ولیدل. دا د سیمې پر وضعیت او د قبایلي ستونزو د هواري پر لارو چارو له هغو سره خبرې وکړې. پر دې موقع ممنون حسین وویل چې د بیکورسو خلکو د ستنېدلو عمل په آرامۍ سره روان دی، خو دا اوس د ځایي انتظامی کار دی چې دغه کار په سمه توګه پر مخ یوسي. په دې اړه د احمد الله رپورټ اورو.
د ګل پورس د سویلی وزیرستان هیډ کوارټر وانا دورې پر مهال د صدر ممنون حسین وینا وا چې قبایلی سیمې د ترهګرۍ له امله ډېرې ځپلې شوې دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو له وجې په لکونو خلک بېکوره شول. د صدر ممنون حسین وینا وا چې بېکوره شوي خلکو ته امدادي رقم ورکولو وروسته دوی په عزت سره خپلو سیمو ته لیږل کېږي، خو دا اوس د سیول انتظامیه ذمہواري ده چې په ښه ډول انتظامی چارې ترسره کړي. بلخوا د قبایلي سیمو بېکوره شوي خلک وایي چې دوی د واپسۍ پروسه ډیره په قلاره روانه ده او تر اوسه لږ شمیر کډوال خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرال سیکرټر ملک غلام خان وایي چې حکومت دا خبره کوي چې د یادې ایجنسۍ 95% نه زیاته سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې شوې ده، نو په کار ده چې د دوی واپسي هم زر تر زره وکړي.
زمونږ ټوټل خاندانان دي 1,03,000 چې حکومت رجستر کړي دي، تقریبا 25,000 خاندان اوس واپس شوي دي. کومه واپسي چې هلته شوي ده زمونږ هغه متاثرین په دي کې ډېر په مشکلات دی. آتا دیتا دی میڈیکل سہولات نشتا، دیتا تعلیم ایجوکیشن بالکل سہولات نشتا، ارے خال کے حالتا روزگار بالکل نشتا، اوش کم آجی پیز حالتا آنا جانا کا بھی آپ انٹری بنے کا بھی اور دیر پر مشکل آتا رہا دی تخفل سچ بکا چاہی ہو سارا پر کور کے زبان آنا سی بگا پر ادھر روزگار نوی ادھر دے بیمار دے پورا سہولات نوی مونگا دے صدر بہم ندارا پیل کا بھی وحیزت وہ واپسی مونگ ندا شدی مونگا پر چمات کے تروسہ پر دی نہیں آقا سی مونگا پر حیزت طریقہ سر سنگ واپسی دا.
دا ذکر دا چپ دی رستویو کی وفاقی حکومت ویلی و چې د قبایلی سیمو 215,400 کورنۍ خپل سیمو ته لیږلې شوې دي او د نورو تک به نومبر میاشت پورې وشي. خو پر قبایلی چارو نظر لرونکي شابودین وایي چې حکومتي چارواکي په هر ډګر دا خبره کوي چې متاثرین په عزت سره خپل سیمو ته لیږل کیږي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
زمونږه بازي نان ګورنمنټل ارګنایزیشن او بازي تاسو شخصیات چې هغه په دې موضوع کې دلچسپي لري هغه دا ویلي دي ډېر په بې رحمانه طریقې سره د خپل علاقو نه پدر کړه شول آی ڈی پی کم مشران دی هغه سره ډیر خطر جاویز دی دا هغه خبره څوک نه اوري چې څو پوری دغه متاثرین او مشران چې کوم فارموله دی لور کوي چې کوم علاقو نه تاسو وایي چې هغه کلیر دی نو البته تاسو خلق پری نه چیزی کنه نو دوی خو هر څه د خپل ترتیب او دغه مطابق کول غواړي نو نه به دا په باعزت طریقې واپس شي او نه به د دوی د مسایلو نور ادراک وکړل شي.
یاد دی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. دا دې هم یاد وي چې د دې بې کوره شوو خلکو واپسي د تیر کال د مارچ میاشتې د 1:30 نیټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 1450 1380 او 15,000 کلو هرسا اوریدلی شي.
او سیبل رپورٹ راځو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د ایران ولسمشر د اسلام آباد د سفر څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه اړیکې او نور د تعلقاتو څخه مرخونه دي د غو د جاچ اخستلو موقع تر لاسه سي. نو شریف ویلي چې د ایران د ولسمشر د دورې په انتظار دی. هغه به د دې میاشتې په پای کې د پاکستان په سفر راځي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا چې د ګل پاورس په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست سره وزیر اعظم نواز شریف د ملاقات په وخت ویلي دي چې د ایرانی ولسمشر د رواني اونۍ په اخیره کې اسلام آباد ته د دورې منتظر دي. په دې مهال د ایرانی سفیر مهدی هنردوست وینا و چې د دوه ملکونو ترمنځ د 500 ارب ډالرو تجارتي هدف د حاصل لپاره کوښښونه د دوه چنده کولو ضرورت دي. پاکستان کې د ایرانی خبری ایجنسی ایرنا خبریال محمد رضا مشال ریډیو ته وویل چې دا دوره زیاته تجارتي ښکاري ځکه چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د تجارت او
دو پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه د ټولو مهمه معاملې وی او ایران دا هم ویلی دی چې پاکستان ته بجلی هم سیوا کول غواړي او د دې نه علاوه نور هم مهم اقتصادي او تجارتي برخښته. پاکستان سره یو شمیر داسې شیان دي چې هغه ایران ته لیږلی شي لکه وریجی، د لوبو شیان او سرجری سامان هم لیږلی شي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال رحیم مولا یوسف زیوایی چې ایران حکومت او د اعلی چارواکو سره د ناقانونه ګرځول شوی ډلې جندولا په اړه تشویش دی او هغه وایي چې ځینې کسان پاکستان کې موجود دي نو هغه به دا غوښتنه کوي چې د لړکی پاکستان کومک وکړي.
پاکستان خو په دې کار کې ډېر کومک کړی دی. د ایران سره د هغه چې کوم کسان او مشران تل مالک دي او د هغه هغه په نیولو کې پاکستان د ایران سره ډېره مرسته کړې او هغه دواړه د ایران وجود دي او دا چې د ایران یو دیوال چې ته جوړ کړی دی د پاکستان پولیسو لخوا کې تقریبا 40 کیلومتره افغانستان ته. نو دا یو مسله ده په دې باندې به هم خبرې کیږي د پاکستان سره او ایران به غواړي چې پاکستان نور تعاون وکړي د ایران سره چې د خلکو مخنیوي وکړي.
د ذکر ده د تیرې هفتې په ورځ د ایران سفیر اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې ایران پاکستان ته 3000 میګاواټ بجلی د ورکولو اراده لري او د ایراني ولسمشر دورې په موقع د لړکی د یو معاهده د لاسلیک کېدو امکان دی. پاکستان کې د توانایي ضرورت پوره کولو په اړه ایراني سفیر دا هم ویلي وو چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پروژه د توانایي ضرورت پوره کولی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ماموریت نوی قومندان جنرال جان نیکولسن د پاکستان په پنډي شار کې د هغه هیواد د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی او په دوه اړخیز اړیکو سربیره ورسره د سیمې پر امنیتي وضعیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان کې د غوڅ ماموریت د مشر ټوټه کېدو وروسته پاکستان ته د جان نیکولسن لومړی سفر دی. په دې اړه له پېښوره د مشال خبریال رپورټ راکوي.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر یا آی اس پی آر په خبر کړي خبر پانه کې ویلي چې دواړو پوزي مشرانو د شنبه پر ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوز په مرکزی قومندانۍ کې سره لیدلي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماموریت د مشر قومندان تر ټاکل کېدو وروسته دا پاکستان ته د جنرال نیکلسن لومړی سفر دی. د پوز مطبوعاتي دفتر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دواړو مشرانو په دغه لیدنه کې په دواړو خیسو اړیکو علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت، په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړي دي. خبر پانه همداراز کاږي چې جنرال نیکلسن د ترهګرۍ پر ضد پاکستاني پوز ضربیاز پوځي عملیات او همداراز د سیمې د امنیت لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستانی پوز له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې دغه پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزې کمیټې سو غونډې شوې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه سمو د مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسله والو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم وخت پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
په قبالی سیمه کې ورسوي بارانونو پاران ځپلو خلک وای چې د کورونو دیوالونه او چتونه غورځېدلی او دا چې ژوند کول ورته له هم ستونزمن سوی دی. دوی لومړی په سیمه کې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې کډوالۍ ته اړ کړل سول او اوس بارانونو ژوند اور په تکلیف کړی دی. د حکومت د مرستو غوښتنه کوي. بلخوا چارواکي وایي کوشش کوي چې دا وشتې زیان اندازه ولګوي او له باران ځپلو سره مرسته وکړي. یعنی ساجمل په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې اوسنیو بارانونو ګڼ شمېر خلک متاثره کړل، زیاتره خلک د مالی تاوانونو وروسته له حکومته د مرستو غوښتنې کوي. د قبایلي سیمې خبر سره تعلق لرونکي قدرت الله وایي چې په سیمه کې د وروستیو بارانونو له وجې د دوی په ګډون ګڼ کورونه راغورځېدلي او مرستو ته سخته اړتیا لري.
دا دویم ځلی باران شو دینه مخکې چې کوم لګوند کې وګد باران دا یو کوټه او صد دیوال دی ورسره هغه غورځېدلې مکمل نه سروې شوې ده نه کوم د علاقې انتظامیه ده نه خیر غلي دی او لکه د محکمو یا د انجوز ولا نه غم نه دی راغلی څوکم د سندو دی راغلی سرکس علاقه ده کوم برخلو کې هغه کې یو چتر غورځېدلې او هغه کې یو مشمه مړ شوی وک.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو سعادت الله چې دا محل په بنو کې د کډوالې ژوند کوي وای د کور تر غورځېدو له وجې دوه وریرونه مړه شوي دي. نوماړی وایي لومړی د پوځي عملیاتو له وجې د کډوالۍ ژوند ته مجبوره شول، اوس یې د بارانونو له وجې د کورنۍ غړي هم اوبایلل، خو بیا یې هم هیڅ یو حکومتي چارواکي پوښتنه نه ده کړې.
زیات برخمونه چې وشول په دې کې زمونږ دوه چاته هغه یو چاته په دې بل باندې را پریوته، بل کوس کوم شمانو باندې لکه مونږ سره دې کې تقریبا 15 کسان وي. دا یو شزینه او دا ځنکلای او دا کوم چې زمونږ ورور و دا لګا په کې زخمی و دا دوه ټکي قومي دا په کې وفات شول. دا تقریبا د 13 تاریخ شپې په 9:30 بجې ټایم دا خو پریږد لکه مونږ سره خلوره دی کار د تا نه دوکړي کنه.
په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزاوای د کورچت یې را پریوتې دی او د باران لوجې د لکونو روپو سامانونه خراب شوې دي. نوموړی وایي دا مهال ډیره په سخت کې ژوند تیروي.
یعنی زه واغیر تیر دا په کلی سیاغه لګولا ده ډیر خراب ده. بل کې را دا ور څنګه نی زه دا سه مې خپل لوار ده هغه کې را ور سره پریوتا ده کې تای ور سره ډنګ ده مول ور دی دیوانی نه ډنګ دي ډیر ته مون مې سوا ده درې سال ور لا کاری کوي ده دغه واکار لا دی.
الته د قبایلی سیمو د قدرتیا فتونو په وړاندې د مبارزه ادارې یا اف ڈی ایم ای ډایریکټر جنرال فیاض علی شاه وایي د موجوده بارانونو د متاثره شوې قبایلی سیمو او د کډوالو لپاره د زیانونو په حساب سره پیسې بیلې کړې او ډیر زر به د سروې کولو وروسته متاثره کورنو ته ورکړي.
یو کمپنسیشن پالیسی دا پاره کې چې د چا کور پورا پریوزي یا نیمګړی را
پریوزی پدی کې کوڅو کو فات شي نو هغه لپاره ځان نه دیو پیکج دی فولي ډیمیج کورونه لپاره چې 4 لک روپے دی او دا پارشل ډیمیج لپاره 160000 روپے دی کوڅو کو فات شي نو هغه د مو 60 لک روپے ورکړي دا چې انګل شټو شي نو 1 لک روپے ورکړي دې کې تقریبا 38 کسانو فات شي دي نو موږ چې کوم د ګورنمنت پالیسی دی دا لري پالیسی لاندې به خلکو ته ټول پیکج ملایي
په پاکستان کې د روانې میاشتې د 9 نیټه راهیسې د بارن لوجې شاوخوا اتیا کسان مړ شوي دي د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي فیاض علي شاه وایي په قبایلی سیمو کې د بارانونو لوجې 38 کسان وژل شوي دي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو اوري په دومره نیمای کې ترته د افغانستان امریکا او کیوبا د اړیکو په اړه او په دې ترڅنګ یو مشاعري په اړه باندې هم رپورټونه درکو خو سپینځمې بجې سوي دي انیسا جمل به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
نن د بروسلز په زابنتم هوایی ډګر او بیا په میټرو سټیشن کې چاودنې شوې چې په کې لکته لږ شپږشت کسانو چې شوې دي نن سهار د چاودنې د هوایی ډګر د مسافرو د تلو په ځای کې وشو بیا بله له هغې وروسته د اروپایي ټولنې د ادارو سره نږدې په مال بیک سټیشن کې وشوه د ډنمارک نیدرلند فرانس او جرمنی مشرانو د بروسلز د برید غندنه کړې ده په خبر پښتونخوا کې د خزو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې تکړه قبایلی خوند ویلي دي د اف سی آر تر قانون لاندې تر ټولو زیاتې د قبایلی سیمو خزې متاثر کیږي او د یې حقوقو لپاره غوښتل کیږي تکړه قبایلی خوند تنظیم نن په خبر کې د یوې خبري غونډې پر مهال د قبایلی سیمو د اف سی آر د قانون ختمولو یا د سیمو کې د خزو د حقوقو لپاره یو قرارداد وړاندې کړ د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي دي چې وسلوال به بیا منظم کېدو ته نه پرېښودل کېږي د ولسمشر له دفتره خبرې شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې ممنون حسین پرون د جنوبي وزیرستان وانا ته تللې او هلته موجودو پوځیانو سره ولیدل افغانستان کې د نیټو په مشرې د غوس ماموریت نوی کمانډان جنرل جان نیکلسن پرون د پاکستاني پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې په امنیت خبرې کړې دي په ننګرهار کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې اته وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار امنیا قمندانې مطبوعاتي مسؤول ویلي چې پرون د کوټو لسوالۍ اړوند خوړګې سیمه کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې دغه وسلوال وژل شو وسلوالو له پلېړه څه نه دي ویلي چارواکي وایي د رستیو کې په قبایلي سیمو کې د بارانونو له وجې 38 کسان وژل شوي دي د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شان مشال ویډیو ته ویلي چې د وژل شوو کورنو او هغو قبایلو ته به چې کورونه ویجاړ شوي پیسې ورکوي او د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ وایي امریکا باید د نیټو پوځي سانسمان ته په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي نوموړي دا خبرې پرون واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته کړې دي
نو باندې ساجمل ست خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سرابي اکرم خان د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې د ملک مختلفو برخو کې د طوفاني بارانونو او د واوري ورېدو لړۍ روانه ده د سلوجې خیبر پښتونخوا پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو علاقو کې نه ماشومان په شمول اولس کسان مړ شوي او د 500 نه زیات جوړ شوي دي چې پکې خزي هم شامل دي ادارې وایي طوفاني بارانونو او واوري له امله موسم کې اچانک بدلون راغلی وو او د لړکې د موسمیاتو د محکمې تیر میاشت غیر معمولی بارانونو او د یخ موسم د واپس راتلو پیشنګوئی کړې و ادارې په وینا په کار خدا و چې د سیلاب او د بارانونو د مخنیوي لپاره وفاقي او صوبایي ادارو داسې اقدامات اوچت کړي وي د سنې چې ځاني او مالی نقصان نه وي شوی ادارې لیکي بای چې اړوند ادارې یو ځای کینی او یو واضح حکمت عملی جوړ کړي چې نه یوازې متاثرون ته په وخت مدد ورکړي شي بلکې د نقصاناتو د کمول لپاره اقدامات هم اوچت کړي شي په همدې موضوع آج رسپانه خپل ادارې کلیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی اعلی چارواکو ته د متاثر کورونو مدد او د بهاري لپاره هدایت جاری کړي دي او د ځل د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په احکاماتو کې د مینان وړ خبره ده چې متعلقه چارواکو ته د نور نقصاناتو د امکاناتو کمولو هدایت کړې دي ادارې وایي بارانونه او طوفانونه ودرول د حکومتونو د وس کار نه دي خو که بارانونو کې د اوبو د وتو نظام فعال وي نو بیا نقصانات کم کیږي ادارې لیکي زموږ ودانې د یو اصل تر لاندې نه جوړول کیږي چې تونه په خول لپاره امداد هم نه ورکړي کیږي نو دې لړکی په کار ده چې د وزیر اعلی د احکاماتو پر رڼا کې نقصانات د کمولو لپاره دي حکمت عملی جوړ کړی شي مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي شپږ کاله پس کورم ایجنسی ځینې علاقو ته د کډوالو واپسی ممکنه شوې ده. ادارې لیکي کال 2013 کې د کورم ایجنسی په ځینې علاقو کې د شیعه سنی شخړو له وجې صورتحال خراب شوی و. د اپریشن نه پسته علاقې اوس په معمول راوستې شوې دي. ادارې زیاتوي د کلونو راسې شیعهګان او سنیان د رونو غوندې اوسېده او په هغې کې فرقهییزې مسلې هم نه وي، خو ځینې عناصرو لخوا په دوی کې مسلې رامخته شوې. ادارې وایي د حالاتو له کبله یو شمېر خلک بې کوره شول او په دې کې چې کوم خلک خپلو کورونو کې پاتې وو هغې ته لا زیات مشکلات وو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی نیوز په خپل رپورت کې لیکي د پاکستان د متحده کامنمنت مشر تفسین د خپل ګوند لاري په ټول کراچي شهر مضبوط کنټرول لري. په نوموړي تور دي چې سیاسي مخالفین د منځ وړي خپل تفسین په خپل ځان د قتل لګیدلې تورونه تل رد کړي دي. بلخوا بیا د بشري حقوقو د سار اداره په خپل رپورت کې وایي د نور کال په پرتله تیر کال په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوې دي. د دواړو مقالو غټ ټکي له اصرار عالم مومند اورو.
بی بی سی خپل یو رپورت کې لیکي د پاکستان متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین ډېر هوښیار سیاستوال دی، ځکه چې د کراچۍ خار په اردو ویونکو کې یې ځان ته لوړ مقام پیدا کړی. الطاف حسین چې په خپل ګوند مضبوط کنټرول لري، د دې ګوند لارې یې د پاکستان په تر ټولو لوی صنعتي خار کراچۍ باندې کنټرول ترلاسه کړی. الطاف حسین چې له کلونو راهیسې د لندن نه د خپل ګوند د مشرۍ چارې پر مخ بیایي، په نوموړي تور دی چې خپل سیاسي مخالفین یې له منځه وړي دي، خو الطاف حسین پر خپل ځان د قتل لګیدلي تورونه تل رد کړي دي. په دې وروستیو کې د کراچۍ پخوانی ناظم او مصطفی کمال هم له متحده قومي موومنت جدا شوی او د الطاف حسین پر ضد یې د دې ګوند ځینې کارکوونکي له ځان سره ملګري کړي دي. د مصطفی کمال د دفتر په مرکزی دروازه راځړېدلې بینر باندې لیکل شوی د امید یو بسره. نوموړی وایي یو شمېر کسان ورسره د ملاتړ ژمنې کړي دي. د متحده قومي موومنت دننه ځینې کسان وایي په کوم ډول چې د لندن څخه د پارټۍ چارې پر مخ وړل کیږي، په هغې د ګوند بعضې مشران خپلو کې سره اختلاف لري. په پارلمان کې د متحده قومي موومنت یو غړی وایي چې د دوی ګوند ځینې نیمګړتیاوې لري، خورده په خبره په کار ده چې په پټۍ کې اصلاحات هم دوی وکړي، نه چې له بهر پرې فیصلې ومنل شي. نوموړی وایي معلومه نه ده چې مصطفی کمال خپل تحریک پر مخ بوزي او کنه، نوموړی یوازې په رسنیو کې پاتې کېدل غواړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد ټول یو سل یو نوي د تشدد، دړکو، فشار اچونې او سپکاوي پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې د 2015 کال د مارچ میاشتې له نیمایي څخه تر د 2016 کال د مارچ میاشتې د 15 نیټې پورې رامخته شوې دي. په دغه موده کې 10 خبریالان وژل شوي، 22 جوبل او 40 وهل شوي دي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې په تیر کال کې د خبریالانو یا رسنیو پر ضد ټول 14 واري د وسلوال یا بمی بریدونو کوشش شوی. یاد دی وی چې د 2014 کال نه تر د 2015 پورې په هم ورته موده کې د خبریالانو پر ضد یو سل درې پیښې رامنځته شوې وې. په افغانستان کې د خبریالې پر وړاندې د ستونزو په اړه دغه وروستي رپورت کې حکومتي چارواکي او ځینې امنیتي سرتیري د ډیرو بریدونو لپاره ذمہوار ګرځول شوي دي. په رپورت کې بیا ویل شوي چې طالبان د 250 پیښو پورې اړه لري، خو بیا د 40 پیښو تر شا نه څرګند وسلوال لاس لري. د یادو پیښو په قربانیانو کې د طلوع ټي وي و خبریالان هم شامل دي. د دې ټلویزیون پر ګاډي د جنوري په 16 کابل کې طالبانو ځانمرګي برید کړی وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکای چارواکي وایي درې ایرانیان یې په دې سازش تورن کړي دي چې هڅه کړي د ایران حکومت د امریکا له لګول شوو مالي بندیزونو څخه بچ کړي. د چارواکو په خبره په دوی کې 33 کلن ایرانی کاروباري کس رضا زراب یې د شنبې په ورځ په میامی ایرپورټ د سازش کول په تور نیولې دي. دوه نور تورن ایرانیان کاملا جمشیدی او حسین نجف زاده چې د رضا زراب ملازمین دي لا هم فرار دي. د مشال ریډیو د انګریزي څنګه ریپورت هم پام راغلی. د امریکای تورونو لمخې زراب چې د ترکیه او ایران دوګنې شهریت لري، په ترکیه او عرب اماراتو کې کمپنۍ لري چې پکې یو هم رایل هونډینګ اے ایس دا. او جمشیدی د دې کمپنۍ ملازم دی. څارنوانان وایي چې دغو مشکوک کسانو او ځینو نورو نامعلومو سازشانو د ایرانی حکومت په استازیتوب هغه میلیونونه ډالر راایستلي چې د امریکا او نړیوالو بندیزونو له وجې درول سوی وي. په دې کې یو هم د ایران ملت نومي بانک دی. دوی زیاتوي دغو مشکوک کسانو په ایران، ترکیه او عرب اماراتو کې یو شمیر نړیوالې شبکې د غیر قانوني راکړې ورکړې لپاره استعمال کړي او د امریکا په ګډون له ځینو مالي ادارو سره یې دوکه کړې او د مالي راکړې ورکړې اصلیت یې پټ کړی دی. په نیویارک کې د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی مشر ډیګو روډریګوز وایي دغه جرمونه د 2010 او 2015 کال په منځ کې سوي دي. د زیاته کړه دغه تورونه به هغو خلکو ته هم یو پیغام ورکړي چې کوشش کوي خپل اصلي کاروباري ملګري پټ کړي. د زراب وکیل سره رابطه سوي خو هغه لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. زراب تر دې وړاندې په 2013 کال کې په ترکی کې د کرپشن یا درغلي په اړه د یو مشهور کیس په تړاو تر دوه میاشتو پورې بې د څه توره په حراست کې ساتل سوی وو.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال رادیو مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخي په غاړه
په دوو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
امریکا په روسي کې په عراق کې د بحري ځواکونو یو مرکز جوړ کړی دی چې پلان یې د مرکز جوړېدو خبر څه مده پټ وساتلی، خو په سیمه کې اسلامي دولت وسلواله ډله پرې خبره سو او باندې برید وکړ چې په کې د سمندري ځواک یو سرتیری ووشل سو. د مشال لیډو د خبر مرکز څنګه یې ریپورت مهمه برخه ملي حامر زاده وړاندې کړي.
امریکا د عراق په شمالي برخه کې په دې روسو کې د بحري ځواک یو وړه اډه جوړه کړې چې وارله مخه د اسلامي دولت وسلواله ډلې ته برید لاندې راغلې ده. دغه مرکز چې فایر بیس پل نومیږي دوه ورځې وړاندې په یو راکټي برید کې د امریکا بحري ځواک یو پوځي وژل شو. دا سلور کال وړاندې له عراق د امریکایي ځواکونو په مکمل ډول تلویستل کېدو وروسته په دغه هیواد کې لومړی امریکایي پوځي مرکز دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې په عراق کې په لویه پیمانه د ځمکنیو عملیاتو نه به ډډه کوي او په دې به زیاته توجه وي چې ځایي ځواکونه د دې جوګه کړي چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف وجنګیږي. خو بیا د امریکا پوس په عراق کې په ځمکنیو عملیاتو کې لا زیاته برخه اخیستې چې تیر کال یې دغه هیواد ته ځانګړي ځواکونه ورولېږل. اوس امریکا په دغه نوي جوړ مرکز کې خواوشا 200 سرتیری پر ځای کړي دي. دغه ټول د سمندري ځواک سرتیری دي. د امریکا پوس وای داسې اراده و چې دغه مرکز جوړېدو خبر تر هغه پټو ساتل شي تر څو چې فعال شوی نه وي، خو اسلامي دولت و سوال پر خبر شو. د دې سربیره دوه اونۍ وړاندې په پټه د مرکز په جوړېدو شیا ملیشا هم خبر شو. دغه ملیشا ځواکونه چې ایران یې ملاتړ کوي د اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنګیږي. دغه ملیشا ځواکونه د امریکا موجودیت ډیر نخوخوي. اسلامي دولت وسلواله ډلې په دغه امریکایي مرکز تر خبرې دو پس سمدستي د مارچ په 19 په دغه مرکز راکټي برید وکړ چې پکې سټاف سارجنټ لوی کارډن وژل شو او یو شمېر نور پکې ژوبل شول. باراک اوباما د مارچ په 20 کیوبا ته د دورې په وخت په یو خبری کانفرنس کې د دغه پوځي په وژل کېدو د غم راځي څرګندونه وکړه. نوموړي په خبرو کې د امریکایي پوځیانو د قربانۍ او ذکر کولو سره ویل چې د ملک ته حفاظت او ازادۍ لپاره جنګیږي. په بغداد کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان کرنل سټیو وارن ویل په دغه مرکز د مارچ په 20 یو وار بیا هغه وخت اسلامي دولت وسلوالو حمله وکړه چې له مرکز سره نږدې له وړو وسلو سره برید وکړ. نوموړي ویل په دغه برید کې د دوی پوځیانو ته نقصانونه رسید، البته د اسلامي دولت دوه وسلوال پکې وژل شو. امریکایي پوځي چارواکو ویلي چې دا مهال داسې څه پلان نه لري چې دغه مرکز د موصل ښار واپس اخستو په مقصد په کاروایی کې استعمال کړي، خو دا امکان ردوي هم نه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ښوونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي توګه د افغانستان د 1950 کال تعلیمی کال پیل کړ. په دې اړه جوړ شو مراسم کې ښاغلی غنی د پوهنې د کیفیت پر لوړیدو په دې برخه کې د اصلاحاتو پر اوستلو ټینګار وکړ. د پوهنې وزیر وویل چې د پوهنې د ودې لپاره 15 کلنه طرحه جوړه کړې او ژمنه وکړه چې د پوهنې د کیفیت لوړولو ته به کار کوي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی هله وخوده چې د خوندزي د غزنګ به د حسین صبات او خوځښت زنګوي او ټینګار وکړ چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي. محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې د پوهنې وزارت پر موجوده اداري جوړښت انتقاد وکړ او زیاته کړه چې تر اوسه د پوهنې د کیفیت په برخه کې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي.
ساختار فعلی وزارت معرف
د پوهنې وزارت اوسنۍ جوړښت او فعالیتونه زمونږ خونکو او زکونکو ته ځوابوونکي نه دي. د کمیت له نظره ډیر بدلونونه راغلي دي، خو د کیفیت له لحاظه مو اساسي ستونزه نه ده حل شوې. د کیفیت لوړول یوازې د پوهنې وزارت دنده نه ده، ټول دولت به د پوهنې د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړي.
ولسمشر له پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره یوازې چوکاټ رامنځته کړي او د خپل اهداف په پوره کېدو کې لولما او خونکو ځوانانو او مدني ټولنو څخه مرسته وغواړي. خاغلی غنی ومنله چې د خونکو د ستونزو حل ته لازم کار نه دی کړی، خوشمنه وکړه چې د وخت په تیریدو به د خونکو ټول ستونزو ته حل لاره پیدا کړي.
نقطه اولتون از که از ما گله داری
تاسو لومړنی خبره داده چې لما گله لري. گله مو داده چې تاسو یو معلم ته رای ورکړه او ولسمشر مو کړ، خو همدی ولسمشر مو بنیادی ستونزې حل نکړي. زه ستاسو د ستونزو په حل کې ځان مشروط ګڼم، خو هیله ده سکال د کامیابی نمرې ترلاسه
کړم.
ولسمشر وویل چې د پوهنې وزارت باید د نورو په پرتله د شفافیت او حساب ورکونې یو بیلګه وي او خبرداری ورکړ چې د پوهنې په وزارت کې هر ډول کمکاری نشي زغملی. خاغلی غنی ښوونکو ته وویل چې غصب شوې ځمکې به یې وژغوري او ښاري سیمو ته نږدې به ښارګوټي ورته جوړ کړي. په همدې حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وویل چې له فساد سره مبارزه یې د پروګرامونو په سر کې دي او هڅه کوي چې پوهنې وزارت له سیاست او تبعیض څخه لرې وساتي. خاغلی بلخي د پوهنې په برخه کې د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره هم وکړه.
په تیر کال کې د جلد ماب ولسمشر د لارښوونې له مخې د پوهنې وزارت کارونه ارزیابي او اوس د سمون په مرحله کې روان دی. همدارنګه د پوهنې وزارت د راتلونکو 15 کلونو ستراتیژیک پلان د نړیوالو همکارانو په مرسته طرح شوې او د نهایي کېدو په مرحله کې دي چې زمونږ د راروانو 15 کلونو د لارې نقشه بوي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په نوي تعلیمي کال کې به څه باندې 1,000,000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ شي او په دغو کې 40% نجونې دي. د نوي تعلیمي کال لپاره 950 به ښوونځي او تعلیمي مرکزونه هم جوړ شوي او د سواد زده کړو ته هم کار کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت وایي اوس هم شاوخوا 500 به ښوونځي د ناامنیو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې د زده کوونکو پر مخ تړلي او 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. له دې وړاندې پوهنې وزارت ویلي وو که د بند ښوونځیو پرانیستو ته پام ونه شي ممکن شمېر نور هم ډېر شي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د مالی وزارت وایي د اوه باندې ډلې هیوادونو استازي به په خپلې جوړیدونکو کلنې غونډه کې د غړو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. دغه وزارت وایي د سیشنبه پر ورځ د مشال لیډو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول چې سوله پرمختیا حکومتوالي او کاري فرصتونه به راتلونکي غونډه کې د بحث وړ مسایل وي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبه یعنی سبا بل راز په دغه ډلې د شلو هیوادونو په ګډون په کابل کې جوړ شي. قسم سلمل په دې اړه ریپورت راکوي.
دا لومړی ځل دی چې د وبان د ډلې استازی په کابل کې سره راټولې شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په دغه ناسته کې به چې د وري په څلورمه او پنځمه په کابل کې جوړې شي، د نړۍ د وروسته پاتې هیوادونو استازی د 2016 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث وکړي. دا چې دا ستراتیژي پر کومو برخو راڅرخي، د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی په اړه وایي:
د دغه ناسته له لارې موږ کولی شو د ښه حکومتولۍ په برخه کې د یاد هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو، خپل تجربې د یاد هیوادونو سره شریکې کړو، د ښه حکومتولۍ په برخه کې کاروسي، همدارنګه د سولې پروسې په برخه کې د ملاتړ په برخه کې کاروسي، او د دې ترڅنګ په مجموع کې موږ پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې په راتلونکو دوه کلونو کې 2018 او 2018 کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د غړو هیوادونو سره همکار پاتې شي او موږ سره مرسته وکړي.
شغلی عبدالرحیمزی وویل چې په دغه ناسته کې به د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د مرسته کوونکو هیوادونو استازي، سفیران، د بحرانونو د حل د شبکې غړي او د مدني ټولنې غړي برخه ولري. د وباندې هیوادونو په ډله کې شاوخوا 40 هیوادونه غړي توپ لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د وباندې هیوادونو غونډه له مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګښت او د مرستو د لا ښه تنظیمولو په هدف ترسره کیږي. د چارو کارپوهان وایي د وباندې ډلې هیوادونه د محل له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نورو مسایلو سره مخامخ دي. خو دا چې د افغانستان او په دغه ډله کې شامل هیوادونو لپاره به دا ډول ناستې له اقتصادي اړخه څومره اهمیت ولري، په اړه د چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان و مشابه این کشورهای سن که اینا دولت های نو و توانایی
دوی د افغانستان او د تورته هیوادونو دولتونه د ټولنیزو سرچینو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی جبران د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا حمایه کیږي. که نړیواله ټولنه دوی سره مرستې ونه کړي او دغه مرستې مدیریت نه کړي، دوی بل انساني ناورین سره مخامخ شي. خوشاغلی سیحون ټینګار کوي چې د وباندې ډلې هیوادونه باید په ګډه له مشترکو ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه د ده په باور د نړیوالو مرستو دوام د لنډ محل لپاره ګټور وي، خو د اوږد محل لپاره د هیوادونه له پرمختګه شاته پرېږدي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
او سم دروانه غړي په دې ورستیو شیبو کې دوه ریپورتونه لرو او هغه هم کلتوري دي. یو دا چې په بنو کې په اف آر بنو کې یو کلتوري پروګرام شوی او د دې تر څنګ ادبي ناستې پاسې شوی چې د سیمې یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو او نورو کلتور سره تړلي کسانو ګډون کړی و. په دې اړه به د عمر دراز رپورټ واورو.
دستورا کې د بنو نیم قبایلی سیمې او شمالي وزیرستان شاعرانو برخه درلودله. د دستورې په پیل کې د شمالي وزیرستان شاعر ادیب دیدار وزیر په موجوده صورتحال کې د پښتون شاعر په زمورو او موجوده حالاتو تفصیلی خبرې وکړې.
شاعر د ماحول غړی وي چې د تو په ټولنه شي، د تو په سیمه شي غم درد وي، نو ته مجبور یې او ولستا او خالدو د اسان د پیش کوج د ته پاده د مصیبتینه شګری ته دغه نه زوم بچکا اوس په زخته چې دا جنگ دی چاده ګټه یې چاته دو او پېدې سیک دغه جنگ نه وخلی.
د پروګرام په دویمه برخه کې خوندوره مشاعره وشوه چې د بنو افاربنو او شمالي وزیرستان کډوال شو شاعرانو په موجوده حالاتو باندې په زړه پورې شاعري واوروله.
زمون د کلی ځوانان هغه سی ودو د دې نه بچا خان په ځانې نه خوشحال بابا په ځانې کته پسل پر دو کې ځان پټ کړې خو بیا هم کا سر ستا هر انداز په ځانې ستا هر ادا
زده کابل او کندهار په جړه ستړې نه چاره تا وی چې په خور چا په ټوپک وشتل د کندواله د یون غریب په دیوال خکلی ګلان د پیغلو سخ کوله هنر چا په ټوپک وشتل د شنا پټی په غغه پولا کتابونه خوارم د سکول ماشوم وختي سحر چا په ټوپک وشتل
ستاشر پسند یا دونه تلی نه دی پټتی چرتا بیا به مې ور راوړی د سړ په پښتونخوا پسند او دیخه مشیلره نما د شکست مور کوي یو لیوانای شور براسی پا دی چپتیا پسی
ایو ورز با هم به بنگری والی به ملنگ نوا دغا کوسا پا خوارنگی نوا بدرنگ نوا پا سش کال شرشم و شنو غنم و مزا نکولا پا پولا پولا ی روان غنم رنگ نوا
دا زمازوانی پا توبو سر نشوا سوزل پا دار دیا ویزا نکڑا
دا غنده اخری برخا دا تنگ تکور لپارا زنگڑه کڑل شوی وا چو ولسی سندرغاڑ نصیب رحمان پخپلو ولسی سندرو او گڈن والو پخپلو اتنونو سره دغه پروگرام ترنیم شپې پورې جاری وساتلو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو د شمالي وزیرستان او د فار بنو د لیکوالانو او شاعرانو په اړه رپورټ واورېدی او اوس هم د شوقدر ته ځو. د خبر پښتونخوا د ثقافت محکمې او د غیر سرکاري تنظیم پیمان لخوا په شوقدر کې د سندرو محفل جوړ شوی. په دې محفل کې د سیمې سندرغاړو او ځینو ظلمو شوقي سندرغاړو هم سندرې وویلې. د دې تفصیل به له شنواز سره کې واورو.
شو قدر کې د خیبر پختونخوا د ثقافت د محکمې او د غیر سرکاري تنظیم پیمان لخوا د امن پونم د حجري سندریز محفل جوړ شوی. په دغه محفل کې چې د رباب او د تبلی د سازونو سره د سیمې هنرمندانو او شوقي سندرغاړو سندرې وویلې. ورله د سیمې ځوانان، مشران او د سیاسي ګوندونو غړي هم راغلي وو.
زمانو میں انجینئر قیصر خان جی شبقدر رسودین کی ماں کتا سو گو رہے پدے لگ وقت کی زمان پر شبقدر کیا مخ کرو تو کم جی او بلاس چھو پر کچھرو کی چی آگے خلق کو ذہنی طور بانے دیر تاثر کری دی نو کدا سے پروگرامونا ہر اجرہ کی ہر پختو معاشرہ کی پر صبح کی جی پر ہر جائے کی ارنج کی گی نو زمان دا پختنو آگا کم چھ کم ینگسٹر دی او کم تاریم اکتم دی زوانان دی جی اب ہم چھ کم دی نو دی دغت راوڑ چی امن برا ولی او یا پختو دغا پچھ کم دی مخی کی
گولی یوسف حاجی چی در شکای یونین کونسل نازم دی آگا وای چی حقوی با حجرو او سندریز محفلونو ته دوام ورکوي او په هیڅ ډول به دغه دود دستور نه پریدي ځکه چې داسې محفلونه د امن نښه ده. یو سپین گیری چې د محفل تراغله مشال ریډیو ته وویل
بد خدمت اداره لا چې صدام نومان مسله شولا او سه پښتانه لک پخپل منس کې اوران دي زده سنه کینه ماده سنه کینه نو دا کلتور د پښتانو چیرې دا به ان شاء الله اومددي کاوشونه د سره ودا پرمختګ کوي.
او د سندرو د محفل تراغلی هر وګړي ول چې باید حکومتي ډول داسې محفلونه لا زیات شي چې د اولس پام د خوشاله پلو راوالوي. شانواز ترزی مشال ریډیو شو خبر
دا مشال ریڈیو دا
سوشال ډوري او د نن ورځې نه ست خبرونه د خبري ورستي خبري غړي ورستي شي بي دي یعنی ساجمل تبوار ور کوچ پتلو تلو کې د خبرونو لنډې سړاندې کړی.
نن د بروسلز په زاوین تم هوایي ډګر او بیا په میټرو سټېشن کې چاودنې شوې چې په کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي دي. نن سهار د چاودنې د هوایي ډګر د مسافرو د تلو په ځای کې وشوې او بله بیا له هغې وروسته د اروپایي ټولنې د ادارو سره نږدې په مالبیک سټېشن کې وشوه. د ډنمارک، نیدرلینډ، فرانس او جرمني مشرانو د بروسلز د برید غندنه کړې ده. په خبر پښتونخوا کې د ښځو د بشري حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې یا تکړه قبایلي خوند تنظیم وایي د اختیار تر قانون لاندې تر ټولو زیاتې د قبایلي سیمو ښځې متاثره کیږي او د دوی حقونه له پامه غورځول کیږي. تکړه قبایلي خوند تنظیم نن پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال له قبایلي سیمو د اختیار د قانون ختمولو او د ښځو د حقونو لپاره یو قرارداد وړاندې کړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې وسلوال به بیا منظم کېدو ته نه پرېښودل کېږي. د ولسمشر له دفتر خبرې شوې پرونۍ خبر پاڼه کې راغلي چې ممنون حسین پرون د جنوبي وزیرستان وانا ته تللی او هلته یې موجودو پوځیانو سره ولیدل.
افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د اوس ماموریت نوی کمانډان جنرال جان نیکولسن پرون د پاکستانی پوځمشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات کې د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. چارواکي وایي د رسکیو کې په قبلي سیمو کې بارانونو 18 کسان وژلي دي. د قبلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شان مشال ریډیو ته ویلي چې د وژل شویو کورنیو او هغو قبایلو ته به چې کورونه یې وران شوي دي پیسې ورکوي. په ننګرهار کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 8 وسلوال وژل شوي دي. وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ وایي امریکا باید د نیټو پوځي سازمان ته په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته پرون ډونلډ ټرمپ ته خبري کړې دي. او نن د هند په موحالی کې د کرکټ په شل اووریز نړیوال کپ کې د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه کیږي.
د خبرونو لنډیز مولا نساء اجمل زخواور دی او هم له دې سره د مشال ریډیو د نړیوالتي نحساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام یعنی ک انټرنیټ ته لاسرسی لري نو مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د فیسبوک پاڼه هم شته او که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لري نو انټرنیټ ته مرتلای شئ. هلته ویډیوګانې، تصویرونه او هم د دغو رپورټونو تفصیل هم موجود دی. د مشال ریډیو د دې وخت د خبرونه پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. سبا بیا ستاسو په خدمت کې یو. د خدای په امان. شش پا ولرئ.